قدر منوریدونکو سلام پر تاسو دوه بجې شويزه سفي ولاستان اگزام تاسو ازادي رادیو اوري د پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري خبريږي چې په مهم راپور د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د سقوط پاړه درته خبريږي په دویمه نیمه کې حقیقت سره او تاندې څنګه مهروي خو تر سم مخ کې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحبه در اوروي
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی او تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره ده چې د جاني خیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي دغلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
مونږ هلته په جاني خیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جاني خیل سقوط کړی دا نمونو ولی تهدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زړه کې یو چې تهدیدات د منځه یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. بل لور ته د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د نهو قمندانانو په ګډون نهه شپېته وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو طالب قمندانانو نومونه وانخیستل خو وویل چې دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال اوه سوه ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو او سږ کال ممکن دا شمېر زیات شي.
متاسفانه هغه ښوونځي چې تیر کال تړل شوي وو د جنګ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دي خوشې شوي.
د سره هم حاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پرختیا په برخه کې د قلم لار په نوم ټولنه وای چې د دوی د سړنو لمخې د محل شاوخوا د 1500 په هیواد کې ترل شوې دي او تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د واکسین کمپاین پیل شي. د افغانستان په سلور دیر شو ولایتونو کې کونړ هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې پکې د پولیو سلور پیښې لیدل شوي دي. د کونړ د امیرو اختیار رئیس ډاکټر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمنګ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایتونو کې به تدقیق او په کونړ کې بم زمنګ په 15 اداري واحدونو په ټول ولسوالیو کلو باندو کې تدقیقي او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تدقیقي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن پیښې لیدل کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د یو اس ټوډی ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې تېره ورځ امریکایي جنګي الوتکو نږدې د سوریې دوی الوتکې ویشتلې وې. د سوریې دغه دوی جنګي الوتکې د الحسکه شارګوټي پر فضا پر سر فضا ته داخل شوې. په دې شارګوټي کې د امریکا ملاتړي کوردي ځواکونه په جګړې بوختي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوائي عملیاتو قمندان ډګر جنرال جیفري هاریجن یو اس ټوډی ورځپاڼې ته وویل چې ممکن و د دواړو لورو الوتکو ته ستونزه پیدا شوې وای. د امریکا پیلوټانو د ورځپاڼې ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې له سوریایي پیلوټانو سره اړیکه ونیسي او پوښتنه وکړي چې هدف یې څه دی، خو هغوی ځواب را نه کړ او لکه چې نه پوهېدل چې اف 22 الوتکې به ډزې پرې وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي عملیاتو مشر وویل که چیرې داسې شواهد ترلاسه کړو چې سوریه پر کردانو برید کوي نو د دوی الوتکې به نسکورې کړو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جانکری دوله ساعته د سوریه د شخړو د پاترسیدو پر لارو چارو خبرې وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جانکری وویل په دې برخه کې چې ترنګ په سوریه کې وربند وسی ځینې لارې چارې جوړ سن سوي خو لا هم یو شمېر کوچنی خندونه ست چې باید لمخه لري سي. د خبرې بیا ورسته د روسیې د بهرنی چارو وزیر هم وکړه. دغه خبرې په ژنیو کې وسوه. په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی لشت لږ شپاړس تنه پکې مړه سوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمینې مسکو په شمال ختیځه برخه کې وسوه. چارواکي وایي څلور تنه چې سوځېدلې و خو لا ژوندي و روغتون ته وړل سوي او دولس تنه نور د پیښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې ایتارتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمه ییزې څانګې په حواله ویلي چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړاوه شپاړس تنه یې مړه وموندل. پولیس وایي شاید د پیښې قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. د بنگلاديش پولیسو درې مشکوک وسلوال ووژل. په وژل سویو کې له ادا سره سم هغه کسم شامل دی چې په یو رستورانت کې تیر میاشت بهرنیو په ګډون شل ملکیان وژلي وو. د پولیسو افسر سانوار حسین نن رسنیو ته وویل چې تمیم چودري چې د بنگلاديش او کاناډا طبیعت یې درلود او باور کېده چې په ډاکه کې په یو رستورانت کې ملکیان په نښه کړي وو وژل سوی دی. د مرکز ډاکې ختیځ ته په شل کیلومتري کې د ناراین گنج په سیمه کې نن هغه وخت نشته وسو چې پولیسو د وسلوالو پر یو پټنځای حمله وکړه. چودري په 2013 کال کې له کاناډا بنگلاديش ته ستون سوی وو او د بنگلاديش د مناسبي ګوند جماعت المجاهدین مشري کوله. د پولیسو په وینا د 13 میاشت په ډاکا کې پر رستورانت برید کړی و چې پکې اتلس بهرنیان ووژل سو. دا د بنگلاديش په تاریخ کې تر ټولو خونړی وروستی تروریستي حمله وه. د ایتالیا حکومت په هغه وخت کې د تیرونی د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ایملی ماتم نیسي. په هغه زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجه و د رسمي شمیرو له مخې 201 اتیا تنه مړه او 308 اتیا تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی به نن د ارکواتا دی ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل شوو ښارونو دی د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. د زلزلې د پلازمینې روم په شمال ختیځ کې یو شمېر ښارونه لکه اکومولي، اماتري، پوستا او ارکواتا دی ترونتو شارونه ډیر ځپلې دي. که څه هم د اګست له 23 نیټې چې زلزله سوی تر اوسه تر نړېدلو کورنو لاندې ژوندی کس نه دی موندل سوی خو تر خاورو انبرونو لاندې د لټون او ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. په دغو عملیاتو کې 5000 ژغورونکي برخه لري چې پولیس د اوروژنې کارکوونکي پوځي ځواکونه او نور داوطلب کسان شامل دي. د دوی کار د زلزلې د ځینو وروستیو ټکنونو له کبله ځنډنې سوی وو. او د ایران د تیلو وزیر وویل چې ایران به د تیلو له صادرونکو هیوادونو اوپیک سره په ګډه هڅه وکړي چې د تیلو بیې لوړې وساتي. بیژن زنګنه زیاته کړې چې هیواد به د تیلو تولید راکم نه کړي ځکه چې د څو کلونو په ترڅ کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي وو ډېر اقتصادي زیان ور اوښتی دی. د خبرونو پای.
نن چې دا افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه تاسو ته ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې او اوریدل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د پکتیا جاني خیل ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده.
د جاني خیل ولسوالۍ ورسته کې یو وسلوال طالبانو لاس تلویدلې ډېر شو ډېر هلته میشت امنیتي سرتېرو مرګ ژوبله وخت کې
دا هم اوري چې د پوهنې وزارت ویر لري امنیتي ستونزو له امله به د تړل یو ښوونځیو شمېر نور هم زیات شي.
به هر اندازه که جغرافی های جنگ گسترش پیدا میکنه به ما اندازه هم متاسفانه معارف ما آسیب میبینه.
په دویمه برخه کې دونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ په تاندې څنګه کې چې د ځوانانو په اړه جوړ شوی د علمي سفرونو په اړه خبري اوري.
دا سفرونه د هر چا لپاره ډیره ګټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډیرې خلک دي بی ځای تفریح ته ځي.
هله دا پروګرام تر پای اوري. بې بیا هم خراغلی تاسو د ازادي رادیو لاري د پښتو خبری خبرونه اوري. لکه څنګه مو شه د پروګرام په معرفي کې ووریدل، د پکتیا جاني خیل ولسوالي له تیر شپې راهیسې د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د دغه ولایت جاني خیل ولسوالي تیر شپه ناوخته طالبانو نیولې ده. هڅه کوو چې په دې اړه باندې دا چې اوس وخت په جاني خیلو کې وضعیت څنګه ده او خلک په کوم حال کې دي او په جګړو کې خیل خو ته څومره مرګ جوړ لاوخته. ل خپل خبريال داود تپان سره خبري وکړو. ل خغلی تپان سره زموږ اړیکه برقراره شوې ده. تپان سپ ستړي مشه پروګرام ته، په جاني خیلو کې ورسته وضعیت څنګه ده؟ ل پرون شپې رئیس تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ نیولو ته څه هڅې روانې دي، څه پرمختګونه شوي او فعلا وضعیت څنګه ده؟
مننه. دا نږدې دوه ملت مخکې ما دي جاني خیلو ولسوال زرمتی صاحب سره خبرې وکړې. راته وویل چې دوی له تیرو لسو ورځو راهیسې په جاني خیلو ولسوالۍ کې محاصره و. د دوی څومره کتاب چې هلته و، دوی هغه څومره چې کولای شوی هغه کوم مهمات چې ورسره و په هغې باندې وکړو، خپل زور وازوي او له وسلوالو سره یې جنګ وکړ. دوی وایي چې نږدې دولسو وسلوالو په دوی ولسوالۍ باندې حمله کړې وه. چې تیرې اونۍ راهیسې دوی دلته پرله پسې عملیات دوی خپل هم هڅه کوله د ولسوالۍ وساتي، خو ولسوالۍ تیر ماخوستن له لاسه وتلې او وسلوالو ته د وسلوالو په لاس کې لوېدلې، یعنی سکوت یې کړی دی. دوی سره زموږ خبرې وشوې. دوی وویل چې عبدالرحمن زرمتی چې د جاني خیلو ولسوال ده، چې اوس راغلی په څمکنیو کې، هغه وایي اوویشت تنه اوس افغان ځواکونو سرتېرې وژل شوي. له دوی سره هغه شته ټپیان هم چې دوی غوښتل جاني خیلو انتقال کړي څمکنیو روغتون ته، هغه په لار کې وژل شوي دي، ځکه مین ویلي د دوی نه د په خبره دوی ونه شوی کولی چې بیمار پر سر لمین خبي وژغوري. د دې په خبره چې دوی له تیرو لسو ورځو راهیسې د کلي اردو دوه سوه درې تندر کلي اردو قومندان ته زنګونه کړي وو، د مهماتو غوښتنه یې کوله، خو چا ورسره د دوی غږ نه و اورېدلی د دې په خبر. او دا یېم ورته ویلې چې ده وویل مونږ د تیرو لسو ورځو راهیسې د پکتیا ولایتي ادارې ته زنګونه کول، اخر وایي دوی زموږ ټلیفونونه نه اخیستل. بله
بله. خغلی تپان یو څه بل که لطفا ووایي چې اوس وخت آیا په ولسوالۍ کې د افغان دولت کوم کارمند یا هم افغان سرتېري په معاصره کې پاتې دي یا په بشپړه توګه باندې د ولسوالۍ ټولې ودانۍ طالبانو نیولي؟
په جاني خیل ولسوالۍ د پکتیا ختیځ لور ته، هغه ولسوالۍ د غرني ولسوالۍ د سیاغه ډېر سیمې چې دي نږدې نه دي، یوازې یو ښار یې درلود، ځینې پوستې یې درلودې. دومره غټ تاسیسات، حکومتي تاسیسات هلته نه وو موجود، خو ولسوالۍ په بشپړ ډول سکوت کړی ده. هغه شته سرتېري افغان ځواکونه یا ولسوال دا ټول راغلي څمکنیو ولسوالۍ ته هملته میشت شوي. یو سلډیر تر اوسه پورې یو سلډیر تنه وسلوال دی ولسوال په خوله په څمکنۍ کې وژل شوي، خو وسلوال طالبانو دا خبره نه منلې. هغوی وایي چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله لولې. او بله خبره چې عامو خلکو ته،
بلې د عامو خلکو په اړه کوم فنوي، بلې څنګه شوي دي د عامو خلکو په اړه باندې؟
د عامو خلکو دوکانونو ته ور اچول شوی. ښار په بشپړ ډول د سیمې اوسېدونکي وایي چې سوځېدلی. دغه طالبان راغلي دي، محلي پولیسو کوم کورونه چې وو هغوی ته هم کور نه سامانونه راباسلي، اور یې ور اچولی دي محلي.
ډېره زیاته مننه کوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلی.
داود تپان له پکتیا نه د جاني خیل ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه باندې احوال راکوو. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې جوړ شوي ریپورت ته چې افغان چارواکي څه وایي. د پکتیا ولایتي شورا غړو تایید کړی چې د جاني خیل ولسوالۍ له تیر شپې راهیسې د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. دغه شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل له امنیتي چارواکو دوی غوښتنه کړې چې ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. دفاع وزارت بیا وایي چې د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، البته د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره، پوځي عملیات په جاني خیلو کې پیل کړي دي. نور حل رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم حکومتي چارواکي د پکتیا ولایت د جاني خیلو ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او ناقض څرګندونې کوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د دغه شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر جانخیل ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او تیر شپه یې د ولسوالۍ ونیوله.
د جانخیل ولسوالۍ په ورستۍ کې وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې د ولسوالۍ تفدیر شو ډیر هلته میشت امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله وخت یې په زمن کې مقابل لوري وسلوال طالبان ته هم تر سلو ډیر وسلوال طالبان ته یغوته مرګ ژوبله وخت یې.
ښاغلی منګل زیاتوي چې په ولسوالۍ کې موجود پوځي وسایط او درنې او سپکې وسلې هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې دي. جانخیل د پکتیا ولایت یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات شوي او د تاج محمد منګل په خبره طالبانو له څو اونیو راهیسې یا د ولسوالۍ محاصره کړې وه. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ په داسې مهال د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي چې له دې وړاندې په هلمند، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې یو شمېر ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې چې ځینې یې بېرته د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش سره لدی چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تاییدوي خو وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه هلته زیات شوي دي.
مونږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نمونو ولی تعدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زه کې یو چې تعدیدات د منځ یوسو.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونه امنیتي ځواکونو ته یې مرژوب لاړولې او یوه اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. که څه هم د پکتیا سیمه ای چارواکي د ولسوالۍ سقوط نه تاییدوي خو وایي چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې د دغه ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه تکتیکي اشاته کړی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل په دې اړه وایي
له ډېرې مودې راهیسې دغه ولسوالۍ تر تهدید لاندې وه نو دوی دا لازمه وګڼله چې تکتیکي شاتګ وکړي او خپل ځان مسجم کړي، یعنې تازه دمې سرتیري سیمې ته لاړ شي او هغوی سره همکاري وکړي، همدغه دغو ځواکونو سره هوایي مرسته وشي د دفاع وزارت لخوا. نو دوی کولی شي په ډېر زر دغه جګړه چې کومه پیل شوې ده مهار.
خو د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي په جانخیلو کې د میشتو امنیتي ځواکونو نه ملاتړ او هغوی ته د هوایي مرستو نه رسېدل د دې ولسوالۍ د سقوط عمده علتونه دي. د دغه شورا غړی تاج محمد منګل وای د محل وسلوال طالبان په جانخیل ولسوالۍ کې په بیلابیلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د کورونو په سوځولو بوختي او کده د په خبره دا ولسوالۍ ژر د افغان ځواکونو لخوا بیرته ونیول سي ناوړه عواقب به ولري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلې او اوریدل شي. اوس په هم ورشو د کندوز په لور. په کندوز کې د چار دریو قلیزانو لسوالي له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. که څه هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په نښته او جګړو بوخت دي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ او د کندوز ځینې نورې سیمې چې د کندوز ښار ته هم نږدې پرتې دي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. دا چې اوس وخت په قلیزال او چهار دری او د کندوز په هغو سیمو کې چې طالبان فعالیت کوي وضعیت څنګه ده له خپل خبریال اجمل آریان سره خبرې کوو. آریان صاحب سړي شب خیر راغلی. په کندوز کې په غول سالیو کې چې طالبان حاکم دي وضعیت څنګه ده، د خلکو حال څنګه ده؟
مننه سه لمره خپل سلام علیکم تاسو ته سوال دی زه دی راګیو او رګم کو ته وران د کومه څنګه چې تاسو مخکې دا ولا وکړه د یو یاش په لاس دی کندوز قلیزانو مثال چې د کندوز مرکز شمال غرب له لوري ته موقت لري ول طالبان په ولکې کې ده او د دې ول سالي څخه باندې یو لږ کورونه هم د سوي دي د کندوز بلا بلا سیمه ته په کډه سوي دي او اوس هغه له سخت سره مخامخ دي. او همدارنګ په تیر یو ونه کې د کندوز مرکز په سیمه همدارنګ د امام صاحب سوالي هم له دې د سخت جګړو شاهد وي چې په امام صاحب سوالي کې د نورو سوالي په شاوخوا سیمه کې جګړې زور اخیستی وو. همدارنګ د کندوز مرکز شاوخوا سیمه په جګړو کې سخت جګړې کې روانه ده. د کندوز شمال لور ته د انچې سیمه د ملا سردار سیمه داخله سیمه
همدارنګ زرکری سیمه دلته ډېرې سخت جګړې روانې وې.
بلې په
دوه ورځې راهیسې دلته جګړې غږنه اورېدل کېږي. وضعیت یو څه نورمال دی خو لا هم د دې ولایت اوسېدونکي داسې ډاډمن نه دي. دوی له مرکزي حکومت څخه همدارنګه د کندز سیمه چارواکو څخه غواړي چې دوی تل ویلي دي په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې دغه عملیات د طالبانو په وړاندې نه دي پیل شوي، ځکه خلک مطمئن نه دي چې دلته بیا سره څه کېږي.
بلې، دغه جګړو د خصوصا وروستیو جګړو چې اوس د فصلونو د ټولولو وخت هم دی، څومره عام خلک بزګر او سوداګر په ټوله کې هلته زیانمن کړي دي؟ د دې ترڅنګ البته چې هغه د جنگ د مرګ ژوبلو درون پیټه هم په خپل وګوري.
تاسو ختی کی ته اشاره وکول چې د کندوز ولایت اتیا سلنه وشدل کې په کاروانګری او مالداری باندې مخ دي. زیاتره دي د مالی سرچینې نن ته دوه برخو ته ختم لیږي. د کندوز ولایت وشدل کې وايي چې اوس مهال د دې د خټکو او د ځوانو باندې د نورو کرنیزو مسلاتو راټولولو وخت دی. زیاتره د لارې بندیدل عمله دغه د مسلات خراب شوي دي، خصوصا شوي دي او دې ته ډېر سخت اقتصادي زیانونه اوښتي دي. همدارنګه د کندوز شمال لور ته چې د الچین پل د کندوز په رود باندې رغول شوی ده، دغه پل هم یو اونۍ شوه چې په بمونو باندې ولګول شوی ده او دغه پل د تخریب له کبله اوس مهال ترانزیتي موټرونه او ټکسي موټرونه نشي کولی چې کندوز شیرخان بندر ته تګ راتګ وکړي. همدارنګه د سوداګر ته سخت زیان رسېدلی ده. په کندوز کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې چې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، په باندې 200,000 امریکایي ډالره د ورځې سوداګرو ته زیان اوښتی ده.
بله،
دوی چې چیرې دغه لاره د ډېر د ترافیکو پر مخ خلاصه نشي او کندوز ښار له شیرخان بندر سره وصل نشي، نور کېدای شي د سوداګرو ته لاندور
جنونه هم واوري. بل ډیره زیاته مننه کوم اجمل اریانو چې له کندوز د کندوز د ورستی امنیتی وضعیت په اړه باندې چالتہ د چاردری او خلیزال په شمول ځینې سیمې د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي رپورت راکوه. هم در زده خلکو د اندخنو په اړه باندې خبري وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خوس وخت ازادي رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنگ د پراخېدو لامل دغه هیواد د پوهنې نظام زیان لیدلی او ممکن د تړل شوی خونځي شمیره لپاره ډی رشید یاد وزارت ویان مجيب مهرداد د شمې پورس ازادي رادیو ته ویل دوی د بند خونځي ورستی ارقام نه لري، خو په تیر کې اوسه خونځي په افغانستان کې د ناامنۍ او لامل تړلی او چې لا هم د شمیر په خپل ځای ده. په افغانستان کې د پوهنې د برخې ځینې فعالان بیا وایي شاوخوا 1400 خونځي د امنیتي ستونزو او اداري فساد لامل تړل شوی او باید بیا خلاصون لپاره جدي هلې ځلې وشي. یوسف خان زدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت کڅم په دې هیواد کې د تړل شوی خونځیو دقیق شمیره نه لري، خو وایي چې روانو نامنیو پر خونیز نظام سخت اغیز کړی دی. د یاد وزارت ویان مجيب مهرداد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو له امله ډېر کله خونځي تړل کیږي، خو د دې خبره د پوهنې وزارت نشي کولای چې ټول بیرته پرانیزي. نوموړی وایي چې تیر کال اوسه خونځي د نامنیو له امله تړلی و، خو ممکن سږ کال دا شمیره زیاته شوې وي.
متاسفانه هغه شونځي چې تیر کال تل شوی وو د جنگ د ساحې د پراخېدو له امله تر اوسه پورې نه دی خوشې شوی، خو وزارت معارف خپل هلې ځلې کوي. هغه شونځي چې د تهدید له امله تل شوی دي دوی بیا خوشي کی، خو متاسفانه هغه شونځي چې د جګړې له امله تل شوی دي د دوی مکاتب د خوشی کولو د فارغ هیڅ کار کولای نشو.
ښاغلی مهرداد وایي چې د پونیز نظام او خونځیو د پراختیا لپاره د افغان حکومت ډیرو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له کابل څخه نیولې بیا تر لرې پرتو ولایتونو پورې پر خونیزو مرکزونو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له امله ګڼ شمېرې تړل شوي دي. په دې وروستیو کې د نورستان او لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې په دې ولایتونو کې یو شمېر خونځیو ته اور واچول شو ترڅنګ د یو شمیر نور ولایتونو څخه د خونځو د بندیدو په اړه شکایتونه راپورته شول. د لوګر د ولایت شورا غړي حسیب الله ستانک زی د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت په ممداغي ولسوالۍ کې د زرغون خار لیسا چې د خبره څه باندې 2500 زده کوونکي لري هم تړل شوې ده. په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار په نوم فعال ټولنه وایي چې د دوی د څلونو مخې د مال په دې هیواد کې شاوخوا 1500 خونځي تړل شوې دي. د دې ټولنې مسؤل اتاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا خونځي یوازې د نام نه یو لامل نه بلکې وضعیت شمیرې د فساد لامل هم غیر فعال شوې دي.
سفر کوي په مینونه شاوخوا ماشومان د زده کړو څخه محروم دي، اما دغه ارقام دي 3 میلیونه شي. د وزارت تیرو چارواکي همدغه زموږ ارقام تاییدوي، همدغه بند ښوونځي تاییدي، اما خپلواک ناست کسان هغوی دغه ارقام نه تاییدي. دا د دوی ذوب شي، هر څومره دوی بې کفایتي راڅرګندېږي او ولس محرومیږي له عامه خدماتو څخه.
په عین حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ځینو ښوونځیو څخه فوځي استفاده هم ښوونځیو ته د زده کوونکو د تلو مخه نیولې ده. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 14000 ښوونځي شته چې پکې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو خلک او ځینې غیر دولتي ټولنې چې په افغانستان کې د پوهنې د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي وایي که د ښوونځیو ساتنې ته جدي پام ونه شي ممکن ګڼ شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي او زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
اوس به هم رحمت الله افغان تغوک شو چه ده کابل دنن چاپ مطبوعاتی کتلی دی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې تر ډېره د حکومت د خپل منځي اختلافاتو او د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د وروستي برید په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوست د اختلافي پریکړې تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته په اشاره سره راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومتونو یو مهم ستونزه همدغه اختلافي پریکړه و چې د اړتیا پر وخت ترې د یو شمېر کړیو لخوا ابزاري استفاده کېده. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو لخوا به یې سپیناوی نه کېده چې دا کسان ولې د حکومت د پریکړو مخالفت کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د حکومتونو پریکړې د اکثریت رایو پر بنسټ کیږي او کله چې پریکړه وشي نو چارواکي خپل اختلافاتو ته د پای ټکی ږدي او حق نه لري چې د یو منل شوي پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یا خلکو ته په اړه ناسم ذهنیت ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي اسناد ښیي چې پر افغان امریکایي پوهنتون برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. وړاندې په مطلب کې راغلي پاکستان ته پکار ده د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې په افغانستان او سیمه کې فعالیتونه کوي اقدام وکړي او پاکستان دغه دلیل چې دوی وایي برأت نشي ورکولای. ویسا د غلام جیلانی ځواک له قوله لیکلي افغان حکومت باید د موجوده ستونزو د حل په هدف د پاکستان پر ځای له امریکا سره خبرې وکړي، ځکه امریکا په هر کار کې له پاکستان سره همغږي ده. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې اخر تر کومه به دغه حالت دوام لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا باید ومنو چې د روانو ستونزو یو مخیز حل وخت غواړي، ځکه کلونه ستونزې پر یو بل انبار سوي دي. د لیکوال پان که افغان ولس همدې استدلال ته سره ټیټ کړي چې چارواکي تکراروي دا خو د ژوندي ولس له شان سره نه ښایي، معنا دا چې افغان حکومت د دښمن بریاو ته اثر ټیټ کړی. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي له پاکستانه د وسلوالو پر وړاندې د جدي عمل غوښتنه کې تېروتنه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی د هلاره داده چې افغانان باید په دې اړه نړیوالو ته مراجعه وکړي او د سیمې د تاثیر لرونکو هیوادونو لخوا پر پاکستان فشارونه راوړي. د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغانان باید په خپله خاوره کې د جګړې پر ضد ودرېږي، باید خپلو نړیوالو ملګرو ته ووایي چې یا له افغانانو سره ودرېږي او یا له وسلوالو ملاتړ وکړي. د سر مقالې د لیکوال په باور له دې پرته به همدا جګړه وي او همدا وحشت.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو ټول خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتل او اوریدل شي. همدارس د فیسبوک د تعقیب لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته کولای شئ تازه خبرونه او د هغو راپورونو لینکونه چې په ازادي ویب سټ کې پراته وي دلته پیدا کړئ. همدارس د زینو سیمو خولي تصویرونه هم لمو سره شریکولای شئ. البته نو منظور به سفر لګي. همدارس په زینو مهمه موضوعګانو باندې خپل نظریات لیکه چې په ځینو وختونو کې به تاسو ته رادیو په بیلابیل خبرونه کې لوستل کیږي. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دونیمه بجې شوې. ناجی صاحب ته وارول کو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغه وروسته به نجیب زمان د اقتصاد نړۍ له خبرونو مو خبر کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جاني خيلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي. د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د نه حکومتدارانو په ګډون نه شپېته وسلوال وژل شوی. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین پیل شي. واشنگتن او مسکو د سوریې د اوربند په اړه خبرو کې نوې موافقه تنظیم شوي، خو وايي تر هغه به د موافقه اعلان نشي سو یو داسې څه ترلاسه کیږي چې د سوریې د خلکو ټولې اړتیاوي پرې پوره شي. د ایتالیا حکومت په هغه هیواد کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګیدل او لږ تر لږه شپږ تنه پکې مړه شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پټلۍ په فعالیدو سره به د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح لوړ او د اموالو بې به هم چټی شي.
دوس پنی پټلۍ چې لچینز خا افغانستان ته داخليږي د افغاني مالو په صادراتو کې به اسانتیا ورامنځته کړي او د افغانستان تازه او وچ میوه چې په چین کې ښه بازار لري هغه یو ته به صادر شي. دا کار به د مالونو پر بې هم مثبت اغیز ولري.
شاغلی قوقندی وایي چې د افغاني مالونو د صادراتو لپاره یو شه بدیل لار ده. لچینز خا د اوس پنی پټلۍ به له ترکمنستان او ازبکستان څخه تیریږي او د بلخ ولایت د حیرتانو بندر ته به را رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو مخې ته اتلونکو دوه میاشتو پورې به د لاجورد لار هم د افغان ولسمشر لخوا پرانستل سي. د افغانستان د متشبسینو علي بوردوای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې بندیدو لامل د جنوبي حوزې سوداګرو ته لښت لرسل میلیونه ډالر زیان رسیدلی دي. د دغه بورد مشر حج رحمدین آغا ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سرحدي لارې د بندیدو لامل ډیر اموال لکه لبنیات او تازه میوه د سرحد په دواړو غاړو کې د لمنځتلو په حال کې دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار له لس ورځو راهیسې تړل شوې ده. رحمدین آغا وایي چې د دې لارې د بندیدو لامل په جنوبي حوزه کې د خوراکي مواد او درملو بي هم 15% لوړ شوی دی. د خوراکي مواد د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د کابل په بازارونو کې د عمده خوراکي مواد بي په دې توګه دي. یو بوجي پاکستاني اوړه 1215 او یو بوجي قزاقي اوړه هم په همدې بي پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره 2450 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1200 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 90 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 80 افغاني پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د جنو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني، یو یورو 40 افغاني، 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني، زر ایرانی تومان 30 افغاني او یا پوله، او زر پاکستانی کلداریش 500 شپږ ویشت افغاني.
تاسو د ازادي رادیو لاره د اقتصاد نړۍ مهمه او روسي خبرونه هو اوریدل. کولی شئ دغه خبرونه هم د شیبه پر ازادي رادیو ټکی اور کوی پانه هم او وګوره او ویل ولې هم درځي لینکونه په ازادي فیسبوک باندې په پښتو فیسبوک چې facebook.com/azadiradio ادرس ته کتلای او لستلای شئ. درمو ردونکو په دغه پروگرام کې مو مهم راپور د پکتیا د جانخیلو په اړه باندې او ازادي رادیو سره پاتې شئ. په نور پروگرامونو کې به هم د جانخیلو د وروستي وضعیت په اړه تاسو ته معلومات خبرو شي. البته ویل د چې په جانخیلو کې شاوخوا 1200 وسلوالو له څو ورځو راهیسې حمله کړې وه. البته د جانخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی له ازادي رادیو سره په وروستي خبرو کې دا خبره تایید کړې چې 1200 وسلوالو مخالفینو حمله کړې وه او دوی له ناچارۍ ولسوالۍ د دې لپاره طالبانو ته ورپریښي چې د دوی له هڅو سره سره بیا هم وسلو افغان پوځیانو ته سم مهمات نه دی رسیدلی او ولسوالي اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. په دغه نښتو کې ویشت افغان سرتیری وژل شوی او همدارز د عامو خلکو دوکانونو ته هم اور ورته شوی دی. اخوا شاوخوا سل وسلوال مخالفین هم د افغان پوځیانو په ځوابي ډزو کې د جانخیلو د ولسوال عبدالرحمن زرمتی په خبره وژل شوی دی. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي بوته لدی ورسته دوا 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه تاسو ته خبرېږي هله تر پای دغه پروګرامونه واوري.
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي صاحب ملمدای ډېر زړه مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم مو پوښتنه چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د پخوا په پرتله چې څنګه مشکلات پکې موجود و آیا مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهربان. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت ته ارینا او وضعیت عمومی خوالی خواه تروان دی، لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصاریف و عواید و سره تطبق نلرلو پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی ان تایم پروفارمنس پا وقت کارونم تهاره پروازم خشوی دی امید شده چه پس لیده عوایدم پر مصاریف و جگوی.
یعنی دا چه غلط داده چه کارونه تنظیم شوی دی، خدمات لور شوی دی کنه، امکانات نور زیاد کړی دی، نور الوتکه مو
الوتکه هم خامخا په اجاره نیولې دی. والدول تاریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل، ولی ډیر مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه ډیر راځي.
که څنګه ساده په خپل شرکت په اړه معلومات راکړي چې د هم حالتونه الوتکه موجوده دي خپل په شرکت کې او پروازونه سیستم بهرني ملکو ته څنګه پروازونه لري تاسو؟
بهرني پروازونه هټول ته معلوم دي چې دوبای، دلای، ترکیه، دوازای، انکارا او استانبول هم چنان جدي ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي. دوه طیارې 737 بوئینګ لرو او دوه طیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور وړه فعال دي او یو تیار هم چارتر لرله. هغه هم په مجرد را رسېدو د موږ تیارې چې اوس له تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب آپریشن ولرو.
بلې، او یو بل مشکل چې وخت نا وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څنګه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پر اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله خدای هغه په خرید و فروش کې فساد نه وي. دلته دا تیارې نه اخیستل شوی دي، نه خرڅې شوی دي او بعض شیان کاغذې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي. لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله آریانا خوالی خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپل مامورینو ته ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه ناراضي وه که نه بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د آریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي، زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلي او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلل دومره توان موږ ته نه کوي.
که څه مسل دی قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه څو زیات یې څه وه د دې قرارداد تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و پخوا شوی دی ډېر پخوا او فی ساعت په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې او قرارداد پاس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوي او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده نه البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده موږ پوه شو ستاسو په خبره لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه یې موږ غواړو نو قرارداد ګورو حقوقي خلکو سره مشورې دي که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو پیسې به اضافي راکوي او پیسې هم ډېرې چې آوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکوي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی یعنې موږ سره هم ګرنټي لري هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولي اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل. فکر کوي دا تر کومه حده پرې واقعیت لري او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل. بین المللي میدان کې جهاني میدانونو کې هېڅ کله نه کیږي چې بې تلاشي بې پاسپورټه بدون د قانوني ډاکومنټونه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپله د ارینا شرکت پیلوټانو ویلي چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تیارې کې څه وړل کېږي څوک دي فقط مستقیم پروازونه به سوری خواته
دې کې به مبالغه شي ولې هره تیاره کې یو دوه نفره ګارډان نظر په قانون د ترانسپورټ د هماغه ملک البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو هغه بیا خپل چک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده.
د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کومه حده پرې حل شوی دی او اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الینونو نه لرئ. وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست نه ونه وځي د اروپا دا تیارې نشي تیار.
او فکر کوي څونه مطمئنه دي د ارینا تیارې اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیارې په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کاملا مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازې نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرزې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلق کولی شي پرواز راسره وکړي.
بلې د ارینا افغان هوایي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د خونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نه خیر، نعمه ته سم 12 شلیم هیڅ وخت نه رفتیم. سهیل علمي
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګه کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکو وارث وای چې د خپل لیسې د ادارې لخوا ل خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه لنګدی لیدل چې په اړه په کتابونو کې لوستي وو او یا د هغه تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلی وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلی وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو، د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپل سترګو ولید چې یو ډول د خوښۍ احساس مو کاوه. دا سفرونه د چاله پاره پیډیره غټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، ریواج عمومي، ډېرې خلک دي بي ځای تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالۍ او د اوبدلو په اړه د یو درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالۍ او اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه د نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یو زده کوونکی چې تر 12 رارسېدلی او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی، وایي:
ما تا سم 12 شدیم هیچ وقت نرفتیم سیل علمی و ما موزیم رفتیم.
نه زه چې تر 12 را رسیدلیم په کوم علمی سفر نه یو تللی، نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللی یو او نه هم کوم بل چیلی. خو اوس چې له 12 فارغېږم، د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو، نو همدا مو لومړی ځل دی.
ملګرو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري، منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي کی په علمي سفرونو بیول کیږي. خو د پوهنې وزارت مسؤلانو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې دغه سفرونو ته د ځینو مشکلاتو لکه بل الله هم کوم منظم پلان نشته، او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي. کوم مشکلات؟ د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای:
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د وی ورځې دوه ورځې درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته یوسئ. هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو، هغه دا دی چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي، د ذهني مسابقو تنظیم ده، خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکو په وار ملي موزیم ته بول کیږي. پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکو پارلمان ته وړل کیږي. هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري، نور د اطراف ماشومان، د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخي دي. دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مخترک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم. خو هغه څه چې زه دي وطن دی اوسیدونکو په توګه درکوم، هغه دا دي چې د وسلو لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي، هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي، خصوصا د جنونو په برخه کې.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې څنګه خبرونه ورو
دوستانو. دوستانو ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي. خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي. ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي.
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نه وي کړی یو غیر رسمي علم لري. ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي. ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي، مختلف کلتورونه تجربه کړي وي، د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي، د هغوی تجربو کې شریک شوي وي، زغم یې زیات شوي وي، حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي. په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کېنم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم. کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي.
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي. هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل.
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله. یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول. پښتنه به دې چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالت به بل ایالت تلله. پروګرام به دې چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې، دوی به ملي سندرې درلودې، دوی به لامبو درلودله، دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو. ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم، څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم، څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي، خبرې کوي او ویناوي کوي. دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې حالت شاید واوسي.
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی. هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري. همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي. په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي، د بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي، ورسره طبیعي منظرې هم. نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني، له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني. ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه.
کله تاسو ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابر شو نو ښایي د هماغه سیمه یا تاریخي ځای مشاهده ته ورشي چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپل ننګرهار د بیلابیلو دورو آثار لري. اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي. ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بیله دنیا د کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپل یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونو پخوا هلته غار میشتي انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی. همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 100,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مورخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې ترڅنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. د خدای پامان.
شی عرفان شی خواگی من داستان شی به حکمت برکتا دست خلی شی ودان شی چه سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا ده بلال خوگا آزانا ده ملال یا قربانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا زمامین زمازانا خایستا افغانستانا
یخ لگی با دنیا یار یخ با آتشنا دلوری راغ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ دلننگو پسر می وخ کے وہ چوینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سب ہل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سب ہل من پلوری نظم من بشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مین نشے یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزانو نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ چدر پیاد شمس لام اخلا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ ما بدلے پتندی یخی ویلا سنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زڑم انجن پزور روان دے یار یخ